ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. په اوروزګان کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. د اوروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی اخا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه تیر شپه د اوروزګان کندهار پر لوی لار ده سوځل د سوزل پسیمه کې د یو موټر د چپکېدو په نتیجه کې وشو. د غیان په وینا په دې پېښه کې دوی شزي او دوه نارینه بل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ګنشمیر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاغلي متقی افغان محصلانو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لوري د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اوروزګان کې د پیوستون شخ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر کې خبر کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې درې نور خبريالان هم خوشی کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزي لیګ د اتم پړاو سیالیو د خبرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ په خوانی رئیس عزیز الله فضلی نیولی دی. د فضلی د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کېږي چې ویل شوي دي نوموړي یو ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مرشوب له پیښه شوې ده. دا ناکراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناکراری او مرشوب له پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غله په کې بار و. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیه غوښتي وو د روسیې ژیبک ژولی بیړۍ وتروي. د روټرز خبري اعلانو ژیبک ژولی بیړۍ لیدلې چې د کارسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکې چلر وشتو ساتونه کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 30 اتلس، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15.21، کندهار ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 15.21، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 18.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 30.29.
زمو ژغله آزادی رادیو اوري څلور بجې شپږ بجې او څلور دقیقې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نه کړه. په دې غونډه کې شزو برخنه لرله. د خبريالانو کمیټې له طالبانو د بندي خبريالانو د خلاصون غوښتنه وکړه.
موږ په هیګو کې خزی په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
کابل شاریان وایي اختر په درشل کې څارویو شار ککړ کړی دی. له نسبتا اوږدې وقفې وروسته افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړې.
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ رنگین میناناک او له کولا ډک حرکت دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبریالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. له بلې خوا په ټولنیزو رسنیو کې د نیول شویو خبریالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه چوپ دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې له خپل زندانه 15 بندیان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده، خو طالبانو د خوشی شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبریالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل له بند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، میرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غویی په 24 په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسنی د غبرګولی په 3 په دایکندي کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 9 نیول شوي دي. تازه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د درې خبریالان هم له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون یو خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو رئیس خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بېله کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بېله کوم قید و شرط هر څه ژر خوشي کړي. دوی دانی وکه هم کړی چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتګ هرکلی ویلې، خو خبریالانو او مدني فعالانی پر دوی د نیوکو له امله په بند کې ساتلی دي. د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشی کېدو په اړه د بشري حقوقو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه نه دي منلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې ویلي دی ناست په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې نه کړی شو. د کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناشتي طالبانو ته په کوردننه مشروعیت نشي ورکولای.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیرونه وشوه طالبانو خپل غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټولګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سخت نیوکه کړې وای. د غونډې کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغون کې حل لار وړاندیز نشو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولې حق نه درلود او ورته بلل شوی ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د خوځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د خوځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه سي د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2015 تنه تعداد یو د ډېر لوی اکثریت سي په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګر ملتونه او د دې اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي، خود بشری حقوق خپلواک کمیسیون بیا وای د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشانو خبر و خو ده چې د دوی په فکری نظام، ادبیات او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوې او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل.
یو شمېر ښځې وایي شده چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي د دوی په باور دا ناسته د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو په ګټه نه وه. په دې موضوع مې د پوهنتون له استاد او د ښځو د مدافع نرګس مومن سره مرکه کړې او له هغې مې لومړی پوښتلی دي چې د دوی نظر څه ده.
مونږ یعنی د لومړی ورځ راهیسې همدغه د مونږ فوکس ډېر په دې خبره باندې و چې باید د ښځو ګډون پای پکې خو په دې غونډه کې دې په مشخصه توګه خپل که په عامیانه توګه وایم خپل خدمتګاران راغوښتي، وغه کسان راغوښتي او هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي. نو که په دې کې خځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوسته، تغیر نه راوسته، ځکه د تیر لاس یو لس میاشت راهیسې تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازنی هغه ډله چې د دوی په مقابل کې همیشه غږ جکړی هغه خځې وي، خو د دوی په هیڅ صورت د غږ نه دی اوریدل شوی دی. اوسم د دې غونډې پایله یوازې په مغه خبرو باندې پای ته ورسېد چې د دوی زړه غوښته څه چې دوی مشخصه د تیر لاس یو لس میاشت راهیسې په دې باندې کار کوي. نو که په دې ډله کې ښځه وای یا نه وای زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هیڅ تغییر نه وای راوستای.
څه فکر کوي له غونډې خو معلومه شو چې نه د جنو شونځي د پرانستلو نیت شته، ځکه چې هیڅ یادونه نه شوه. اوس ښځه ته څه پکار دی چې څه باید وکړي؟
اصلا تاسو د دې شایدان یاستئ چې د تیر درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او وګونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې موږ درې زره درې نیم زره کسان راټول کړي دي د څلور دیرش ولایات نه موږ دومره کسان راټول کړي دي. نو خلک ډېر ورته په تمه وو چې د ښوونځي د نجونو د ښوونځي په اړه به د دې نه پوښتنې وشي او دوی به خپل دا مسؤلیت وګڼي د دې په اړه به خبرې وکړي. خو تاسو ولیدل چې هیڅ څه هم دې پاره و نه شو، ولی ځکه هغه درې زره کسان کې زه مطمئن یم چې داسې کسان به هم چې هغوی غوښتل ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي خو هغوی له ډاره نشي کولی، ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مختبیایي چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي هغه کسان وي هماغه مختبیایي. که د دې پخوانۍ دوره د دې هغه پخوانۍ تاریخ دا ثابته کړې ده چې دوی د ښځو لپاره د ښځو د تحصیل دښمنان دي او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې یو باثباته او یو سالمه ټولنه ولري، ځکه د یو سالمه باثباته ټولنې اساس د ښځو تعلیم او تحصیل د نیم قشر راویښول دي او دوی دغه نیم قشر راویده کړای دی. دوی نه هیڅ ډول استفاده د دوی د تعلیم او د تحصیل نه کیږي. هغه کسان چې تحصیل کده دي او یا هماغه نجونې چې اوس د دې په حالت کې دي چې هغوی باید درس وایي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایرانی رسنۍ وایي په دوه ورځو کې تر 4500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ایران دولت له تیرې شنبه راورسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده چې قانوني اسناد نه لري.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې، خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست وو چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو ان خستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مز دینه ور کړی او اوس نه په هیګي چې څنګه خالی لاسونه لخپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کی صدغه زرګونو افغان ځوانانو کیسه ته ورته ده چې لایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فرا ولایت اوسیدونکو ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تک پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته وویل چې وتښتئ، موږ په منډه شو خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالی نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر یې وهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کینې او پاسئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تېرو 2 ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران تر څنګ ترکیې هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زنداني یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتېری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زنداني یې کړ. 14 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 333 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونه د ښار بیلابیلې سیمې ککړوي. دوی له کابل ښاروالي غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه خواهش می دادم چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هل در لارسي عمل ته خپل مواشي خرڅکي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ سکال د کابل په 4 دروازو شمال، لویدیځ، ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د 2 هدفونو لپاره شوی. لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې تر څنګ په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بیلابیلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورسله هغه چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په محل د محرم د لرلو شرط ولګیت په پلازمینه کابل کې شزي وای چې بیلابیل ستونزې لري. ان تر دې چې د ارتیا په محل د پخوا په څیر په شاري موټرو کې تګ را تګ نشي کولای. موټر چلوونکي وای چې د طالبانو د مکتوب لمخې دوی نشي کولای چې په مخ کې چوکۍ کې میرمن کښېنوي او یا هم د شا په چوکۍ کې نشدي نارینه ورسره کښېنوي.
نو دا تاسو د پاره د خوخې زیرې د اوبون لپاره خدا
پا
په کابل کې یو شمېر خځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کیږي، او که په شا سیټ کې کینی او بل خځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دی وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د خاري موټرو په تمه تیر شي، موټر وي خو دا چې له دې سره نورې خځې نه وي موټر چلوونکي موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
روز میخوادم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان بروم که یک موتر استاد شد خو طالب هم بود گفنی
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتتلم یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و طالب موتروان ته ویل چی ته حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی موتر روان شو زه نور هم پا تمشم تونس موتر رغی هغه تمی هم اونو شو کوي چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوي چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو سره بر هم لورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي. طالبان موټر دروي، هغو ښځو او انجونو چې تور ماسک او حجاب نوی اغوستي تون چلند ورسره کوي. د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چې کینو که نور ښځې نوی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. لدی حکومت وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت لګن ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقوقو فعال نرګس احمد زی چې خپل حمله ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپل د حکومتونو لسره غور وکړي.
ډیری د ریوران یا رښتونان زړه نه کوي چې میرمنې د پټنا ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نه نو سیږي مشکلات پیخیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی وي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شاپ سیټ کې هم که نوري خځې نه وي مجبوره دی چې لوی میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زه نه سم کولای په سیټ کې یو سیاسر کېنم څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کیږي. یو ودانه نو که نوری پیدا سی ور سره خطر خه که نوری پیدا نسی او دانه مجبور من کتا کو زکا سی طالبان پا سیٹ کی ناری نه ور سره پریدی یا پا شا سیٹ کی مثال دیت سالو نفر جای دا سالو نفر که یو خزا که کی نی مجبوری آغا من کتا کو او یا نور آغا تا خزی پیدا کو دی فرمان سر دوی سی ور کرده من دیر سخت مشکلات سر سر یاسو نو تا هیلم دا چه داغا سیستم دوی برابر کی.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 8 کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي، که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو، اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو. د ادمونې وړ د چې په تیر جمهوری نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. افغان ادبی بهیر چې له چیرو 28 کلونو راهیسې ادبی غونډې کوي، له سمودې راهیسې غونډې ځنډیدلې وي، خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا په کابل کې خپلې غونډې پیل کړې دي. جزئیات د هماین هیواد پر راپور کې.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف صمیم پکې خبرې کوي. د استاد صمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله برنګ وایي،
له نیک مرغه تیره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ رنگین مینه ناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وي چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي، زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کېږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کېږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نزد کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجال سره ناستو ولاړه ضروری ده. نو د ادبی بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما د ډیرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
د دې موضوع د نور ادبی موضوعاتو په اړه د جمعې او چهارشنبه په ورځو د ازادي رادیو ادبی مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام دغه د عزت هلمند څخه خبرې کوم. دغه موږ دغه افتخاري استادان او معلمین یو، دغه زموږ تنخواه نیکڅه پر غاړه اخیستې ده. اوس دغه زموږ تنخواه ده د بنده د درې څلور میاشتې کېږي. موږ د دغه چې سخت مشکل سره مخامخ یو، ولاکه یا د باندې وتلی شو یا د پوروړو د لاسه وتلی شو. بس په داسې مشکل کې مریضان راته پراته دي، د خدای کریا راڅخه غواړي. نو زموږ د یونیسف ته ډېر په درنښت سره هیله ده چې دغه زموږ د مشهور کار وکړي. یونیسف په رښتیا سره خدمت کړی افغانستان ته. یونیسف کې نوکه زړه پر موږ وسوځي. موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو او مننه د ازادۍ د رادیو څخه زموږ پیغام نه جوړ کړي.
زما په نظر افغانان باید له دې غونډې څخه هېڅ کمه ونه کړي، ځکه ځینې ملایان وایي چې هغه کسان چې د امارت څخه ملاتړ نه کوي نیمه نیولي، هغو سرونه باید پرې شي. او ملای بطلا سنجاده وای چی دنری سر هیچ دول تعامل نگواری در حال دا چی ملای بطلا کن بخفل ایدا چی هواد که وسیلی چی در دن انگوتا او جانی چی ووس هم در دپتان دی خواه هم در بل هوادی و جور دی یعنی ترده اندازی پری موش ضرورتی دارو نظمه په شخصي نظر دا د افغانستان د پنځه اویا ګوندو څخه چې رسمي ګوند دي او شپږ اویا یې غیر رسمي ګوند دي چې راټول شوي دي د دې لپاره چې څنګه خپل واک ته دوام ورکړي او څنګه خپل منځي اختلافات ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.